The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده. پاکستان کې وخت شوه دی د شپې 10 په افغانستان کې دی د شپې 9 نیمې او په واشنگتن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دی. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه ارباب محمود
هر کله وایو. په دې خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو. خو لاول خوښ شي چې د نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي.
لومبه خبره چې د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټه ته ویلي تیر کال په کوټه کې د ترهګرو په حمله کې د شپېتو نه د زیات وکیلانو وژنه د استخباراتي ادارو ناکامي ده.
او په دې موضوع به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې د پاکستان په سینیټ کې نن د پاکستان د نننه بې کوره شوي خلکو سره د مرستو په لار کې په ځنډ باندې اندېښنې ښودلې شوې دي. غړو ته حکومت ته ویلي دي چې د بهر ملکونو نه او نورو ادارو نه د بې کوره شوي خلکو سره مرستو دپاره 168 میلیونه ډالره حکومت ته ورکړی شوي وي چې دغه کډوالو ته نه دي رسېدلي.
او پاکستان کې سرشمیرنې د اتل سکال د زند روستو کیږي. خو د پښتونخوا سیاسي مشرانو یره سرګند کړي چې راتلونکي سرشمیرنه کې د پښتنو د شمیر کمولو پلان حکومت لري. رپورټونه وایي د پښتونخوا او قبایلي سیمو راجم شوي معلوماتو شمیرنه به په اسلام آباد کې کیږي.
دا د دین علاوه په یو شمیر نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو نن خبرو. موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سي نه پکې ډیوا ریډیو سره اوسه. تاسو ته یو شمېر رپورټونه درکو چې د امریکا په د صدر ډونالد ترامپ د انتخاب وروسته څوکې سوګن پورته کېدو وروسته د کابینې د کسانو تصدیق پخلی یا کنفرمیشن چې ورته په انګریزه کې ویل کیږي د هغه څه صورت حال دغه تفصیل به هم تاسو سره شریکو. او دغه سه په پاکستان کې ځنی خلک اوس هم په غارونو کې اوسي. دوی د خوشاله نه اوسي او د مجبورې نه اوسي. دغه رپورټونه په خبرونه کې لرو. خړومبه ستاسو پام راګرځو چې څنګه سرټکو کې تاسو ووریدل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته نن ویلي چې تیر کال په کوټه کې د ترهګرو په حمله کې د شپېتو نه د زیاتو وکیلانو وژنه د استخباراتو د ادارو ناکامي ده. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبريال پیر ولایت اشاره کوي.
علی نواز چوہان ویلی چې کوټه هسپتال کې ترهګرو د حمله لپاره هم هغه طریقې کار خپل کړو څنګه چې د دین اړوند کوټه کې هزارو ورولې خلک په نخ کولو لپاره به کارول کېدل. خو د دې باوجود امنیتي ادارو د کوټه هسپتال او په کوټه کې د پولیس په تربیتي مرکز شوی بریدونو مخاوني نیولې شولې. نوموړي ویلی چې د کوټه هسپتال د شتګر د حمله سمدستي پس عیني شاهدینو په دغه موقع او داسې تن هم لیدلو چا چې د دغه بده پیخي ویډیو جوړوله. او د زیاته کړې چې داسې اطلاعات هم دي چې دغه گرفتار کړی شو خو تر اوسه پورې دغه نیول شوی تن تحقیقات په حق له اړوند حکومتي ادارې سنوایي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي ګوند سره تعلق لرونکي د قائمه کمیټې غړي صاحبزاده یعقوب وایي چې علي نواز چوهان د دوی پړوان د کوټه هسپتال کې د نیمګړي حفاظتي انتظاماتو اعتراف کړی دی. او دا چې د دوی کمیټې د بشري حقوقو حکومتي ادارې مشر ته د کوټه هسپتال چودنه کې نااهل ذمہوار عناصر په نخ کولو لپاره 15 ورځو کې د نن خپل رپورت تیارولو هدایت کړی دی.
چیرا آغشان سیکیورٹی چی سنگا پکار دا او پر او عدالتی احاطه کی پکار دا یا دا عدالت دن اندرونی تورمانی چی سنگا سیکیورٹی پکار دا نو داسی معلومی کی چی آغشان سیکیورٹی التی نو داسی معلومی یا خبر معلومی دا خدا پر رپورٹ کی بیا ڈیٹیل داشتی انشاءاللہ.
د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غړو په وروستو کې په کوټه کې رامنځته شوې د ترهګرۍ د بدو پیښو په سر په اړوند حکومتي ادارو سخت ټکونه کړي دي. او کمیټې د بلوچستان ستر انتظامی چیف سیکرټري کولو سفارش هم کړې دي. تیر کال کوټه هسپتال کې د ملکی تاریخ د دهشتګردۍ بدترینه پیښه کې د اویاو نه زیات وکیلان مړو په لویه شمېره کې جوبل شوي وو. او د دغه پیښې سمدستي پس د ایالت اعلی وزیر د دې ذمہ وار د هند استخباراتي ادارې را ګرځولې وه. خو بیا په مرکز کې په حکومت امنیتی اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډلې او پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشرانو د دغه بدې پیښې په ترڅ کې ملکی استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکې کړې وې او د دې پیښې د پلټنو لپاره جوړ د سترې محکمې جسټس قاضي فایز عیسی کمیشن هم په خپل رپورټ کې د ترهګرې په ضد حکومتي تګلاره باندې سخت ټکونه کړي دي او اوس په حکومتي کچ د بشري حقونو کمیشن مشر هم په دې اړه د حکومتي ادارو د نااهلو اعتراف کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو رپورٹ واریدل چې د پاکستان د بشری حقوقو ملی کمیشن ویلی چې کوټه کې پیښه کمه رامنځته شوې وه هغه د حکومتي استخباراتي ادارو ناکامي وه. دغه تفصیلي رپورٹ مو واریدل. د دې نه مخکې کوټه کمیشن چې د یو قاضي په مشرۍ کې جوړ شوی وو، دغه کمیشن هم د حکومت باندې نیوکې کړې وې او ویلي وو چې ملي یا قومي ادارو کې یووالی نه په نظر نه راځي.
ارباب صاحب، دا خو رپورٹ اوریدونکو ته او کتونکو ته مونږ وړاندې کوو، خو اوس په دې باندې څېړنه هم مونږ غواړو چې زموږ همکار ویروس خان صاحب مونږ سره په دې وخت کې سټوډیوز کې موجود دی، هغوی نه د هغوی نظر واخلو، د یو څېړنکار په نظر باندې هغوی دې ته څنګه ګوري. په خیر راغلی ویروس خان صاحب. تاسو دا رپورٹ واورېدو، نن د پاکستان په سینټ کې دا خبره شوې ده، څه به پیوایي؟
نو کده دې رپورٹ او د کمیشن چې کوم معلومات جمع کړی دی او داغه تجزیه کوي، هغه تجزیه ده چې هغه وای د سکیورټی فیلیر دی. نو سکیورټی فیلیر مطلب دی چې کومې استخباراتي ادارې دي هغه ناکام شوې دي چې د دې مخنیوي کړی وي. خو د دې مخکې کوم د کمیشنو پر رپورټونو خبره وکړو، د پاکستان د ماتېدو سره سم د حمود رحمان کمیشن رپورټ ته تر اوسه پورې هم عدالت وایي هم خلک وایي اس داغه جزئیات خلکو سره نه دي شریک کړي. بیا ور پسې به واخلو بل غټ په اسامه بن لادن کمیشن واخلو، هغه هم دغه زمواري ورواړولې چې فیلیر دی دغه د استخباراتي ادارو، ځکه چې په چاونې کې په پټ آباد کې شپږ کاله اووه کاله یو سړی اوسیږي. نو یا خو هغه څنګه چې امریکایانو هغه چارواکو ویل چې یا خو د دې فیلیر دی ناکامي ده او یا سره د دوی لاس دی، نو هغه رپورټ ته چې وګوري سره هغه هم دغه نتیجه دغه ده. بیا د پېښور د اپ ایس پېښه وشوه، تر ننه پورې د هغې ماشومان او مور پلار چې کوم دي په سړکونو دي، هغه غواړي چې موږ ته یو جوډیشل کمیشن جوړ کړي، هغې ته هغه نه جوړوي، ځکه کېدلی شي دا د آرمي پبلک سکول دی، نیغ په نیغه د آرمي پبلک سکول سره، ځکه چې زمواري ټوله نیغ په نیغه راځي، هغې ته هغه کمیشن نه پرېږدي. پاتې شو اوس دا د کوټې خبره چې کومه ده، په دې کې هم دغه پلټنې وشوې او کمیشن کېناست او تحقیقات یې وکړل او زمواري کې خوده. خو خبره داره چې په پاکستان کې دومره اخلاقي جرأت په سیاسي حکومتونو کې نشته. کچری دا د فیلیر دی اومنی، کمیشن رپورٹ راړو، نو پکار د چې د نواز شریف ګورنمنت په دې فیصله وکي. ها، د نواز شریف خپل سوکې ک هغه نه پریګ دی په دې باندې لوی پیخه ده. خو زه انټیری منیسټر چې کوم دی دغه د ټول اکټیو متحرک منیسټر دی او ځان ډیر کمپیټنټ حسابي او چې کله وینا کوي نو ډیر په اعتماد سره لګي. پکار د چې هغه اخلاقی ذمہواری واخلي او استعفا وکړي، خپل فکر هغه هم نشته. نو دغه شانتي کمیشن به جوړ شي، د هغې به ذمواري په چا د چا چې جوړیږي هغه به په هغې باندې ورواړي، خو دغه بیا جرأت نشته. نو ځکه خو کمیشن جوړ شي رپورټ یې راشي، او که کمیشن نشي جوړ لکه د څنګه د اپ ایس د ماشومانو د مور پلار چې غوښتنه ده،
د پاکستان حکومت له خوا لکه تاسو چې د داخله وزارت خبره وکړه، هغوی خو سمدستي دا رپورټ راتلو نه پس دا خبره رد کړې وه چې دا مطلب یو قسم له تعصب دی د دوی پر ضد باندې، کنه د پدې رپورټ کې حقایق چې کوم دي هغه نه دی بیان کړی شوی. اوس په سینټ کې او بیا د قائمه کمیټې چې کوم د انساني حقوقو د پاره د هغوی بیا بیا پدې باندې غږ پورته کوي، نو آیا حکومت له خوا تاسو ګورئ چې بیا به پدې کې څه جواب مخې ته راشي، هغه بس متحرک تاسو تخکاره شي چې اصل حقایق معلوم کی؟
د د حکومت ټول هغه چې کومه ده کنه انحصار بوته وایو هغه په استخباراتي ادارو باندې استخباراتي ادارې ستا یو نظر لري متحرک وي کمپیټنٹ وي نو هغه یوازې دا نه چې داسې پیښو مخنیوی کوي بلکې بیا د دې چې کوم هغه زیلې چېرته رسیږي هغه حکومت ته خلکو ته هغه مخته راوړي نو استخباراتي ادارې په خپله په دې کې ناکامه شوي دي استخباراتي ادارې به رپورټ جوړوي او دې حکومت ته لیږي نو د ځان خلاف به څوک رپورټ جوړ کړي البته د دې استخباراتي ادارو یو کمپیټنس او یو تکړه والی چې دی هغه دا دی چې په دغه ملک کې کوم خلک د دې خپله نه دي خوښ د دوی درې مفکورې سره نه ځي هغه خلکو ته یو آزاد سوچ ورکوي خلکو ته رښتیا وایي د رښتیا ویلو خبره کوي لکه مثال به د دې بلاګرز والو مثال به د داسې نورو هغه خلکو والو چې هغه د ریاست د دغې دروغ مفکورې سره نه ځي د دې استخباراتي ادارو چې کوم پالیسیانې جوړ کړي فیصلې کوي د هغې سره سم نه ځي هغې سره نظر یو نه دی هغوی ته ډېر تکړه دي د هغوی ټلیفون ته هم نه شي پټې دی د هغوی ویب پاڼه ته هم نه شي پټې دی د هغوی هغوی ته هم کوم په پټ ځای کې نه شي پټې دی نو تر څو چې د ریاست فیصلې دغسې وي د ریاست پالیسیانې چې کوم وي هغه په ځای د دې چا د پارلمان وي د پارلمان په ځای هغه د استخباراتي ادارو سره وي دغه چې کوم د ملک حال دی د دې خلکو حال دی دغه به روان وي کېږي به پیښې به هم دغه شان راځي ځکه چې دغه خلک چې کوم دي دی ته ګډ بیډ کې چې دا کوم خلک ترې تقسیم کړي دي ښه او بد په لویه کې د دې ټولو ایجنډا یو ده وی به په خپل سطح به اختلافونه د نظر وي په لویه کې د دوی ایجنډا یو ده نو که یو ته دی ښه ووي او بل ته بد ووي نو هغه بد چې د ده کوم ښه دی د هغه سره خپلې اړیکې لري د هغه په ذریعه باندې هغه خپل کار بیا هم ایستلی شي نتیجه دا ده چې تر څو پورې پارلمان ته د پارلمان چونکه منتخب اداره ده د دې ملک هغه ته د فیصلو اختیار نه وي هغه ته د پالیسیانو جوړولو هغه چې کوم د هغه کار دی د حکومت بیا چلولو د هغه عملي کولو دغه اختیار ورته نه ورکړل شوی نو هم دغه ګډوډي به روان دي ځکه چې ادارې خو قام ته دغه نه دي کړه جواب دی پارلمان دی او پارلمان به اختیار دی
ډیره مننه پروسه تاسو راغلی
ران اوریدونکو تاسو د بیروس خان صاحب سیړنه ورده چې پاکستان کې کمیشنونه جوړیږي خو بیا دغه کمیشنونو پر رپورټونو باندې عمل نه کیږي اوس یو بل رپورټ تاسو پام راکړو دا غي نمخ کې وایم چې د پښتونخوا مشرانو اندېښنې سرګندې کړې دي وای چې د پنجاب کې سرشمیرنه کیږي نو شمیر به په لاهور کې کیږي خو پښتونخوا او قبایلي سیمو کې کیږي نو په خبر کې به دغه سرشمیرنه راجم شوی معلومات په اسلام آباد کې بیا داغه نتیجه را وباسي او دغه فیصله کیږي دی دا ير لري چې دوی کې به د پښتنو شمیر راکم کړی شي ځکه چې وسایلو کې به دیتا کومه برخه ورکول کیږي دغه رپورت په تاسو ته وړاندې کوو خدای نه مخکې د سنت یو کمیټه هغه هم اندېښنې سرګندې کړې دي هغه وایي چې د قبایلي سیمو لپاره نړیوال امداد حکومت په قبایلي سیمو کې او د قبایلي سیمو بیکور خلکو سره د پمرستو باندې نه لګوي په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکړي
د محرومه طبقو دپاره سینټ قائمه کمیټې غونډه نن شوې ده او د کمیټې مشر سینیټر نثار محمد خان چې تعلق یې واکمن مسلم لیگ سره دی هغوی قبایلي سیمونه بې کوره شوې خلکو په حقله بې غوري ښودلو باندې په حکومت سخت تنقید کړی دی سینیټر نثار محمد خان وینا وه چې 50,000 خاندانونه قبایلي سیمونه اوس هم بې کوره دي خو حکومت د هغوی دپاره هیڅ هم نه کوي او اربونو روپو امداد یې د دوی په نوم اخیستې دی د سرحدات وزارت سکرتر د کمیټې ته ویلي دي 2,36,000 بې کوره شوي خاندانونه رجسټرډ دي او په دې کې 2,81,000 بیرته خپلو کورونو ته تللي دي دوی زیاته کړې ده هر یو داسې تلونکي خاندان ته 2,000 روپو امداد حکومت کړی دی دغه شان د چا کور عملیاتو کې مکمل تباه شوی دی هغوی ته 3,00,000 او د چا لږ تباه وو هغوی ته 1,06,000 روپو امداد ورکړی شوی دی د سفران وزارت سکرتر وینا ده قبایلي سیمو کې پوځي عملیاتو له وجې 2,400 خاندانونه افغانستان ته هم تللي دي دوی کمیټې ته ویلي دي نړۍ له خوا د بې کوره شوي خلکو بحالې لپاره پاکستان ته یو سل شپږ شپېته میلیونه ډالرو امداد میلاو شوی دی. دې کې دریش میلیونه ډالر امریکې، پنځه اویا میلیونه ډالر نړیوال بینک، نولس میلیونه جاپان، پنځلس میلیونه جرمنی او لس میلیونه ډالر امداد چین ورکړی دی. د سکرتر دا هم وینا وه چې عملیاتو په نتیجه اکثر له سیمې د ترهګرو نه صفا شوې دي، خو د شاوال او شادی خیل سیمه اوس هم لا صفا نه ده، ځکه ډېر بې کوره خاندانونه تر اوسه واپس نه دي تللي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمو کې د آپریشن ضربې اسب نه پس شمالي وزیرستان ته د خلکو د بیا واپسۍ سلسله په مزه مزه روانه ده، او په دغه خلکو کې هغه کروندګر هم شامل دي چې په شمالي وزیرستان کې به خپلې ځمکې وي، هلته کې به زمینداری کوله، خو دغه زمینداران وسوای چې دوی ته مشکلات دي خپلې ځمکې بیا آبادولو کې. د دې وجه دا ده چې حکومت په شمالي وزیرستان کې په سرو باندې پابندي لګولې ده، سری وس نه پیدا کیږي هلته کې. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیتنی د یو زمیدار چې شمالي وزیرستان ته واپس لاله دی، نعمت الله، د هغه سره مرکه کړې ده. په دغه ویډیو ریپورت کې تاسو ته خایو.
ځوانه، تر ټولو اول خپل نوم راته وایه.
ما نعمت الله.
نعمت الله صاحب، دا کم ځای ده؟
دا امزونی شناخوړه.
امزونی شناخوړه، میرانشاه.
میرانشاه.
عملیاتو وروسته واپس خپل علاقې ته راغلی؟
عملیاتو وروسته خپل علاقې ته راغلل.
دا گرین هاوس یا تاسو کوم لګولای د زراعت په حوالہ باندې په خپل مل لګولای دا
جینا دا دا حکومت دا لګولای دا څه څومره دا
د څه شي دلش کی ته ماته واځي کولای سي
جی دا ټماټر دی ټماټر دی دا موسم سرا سبزی چې لکه سردی موسم کې دا مونږ ته لا چر اکړل لګولې مې ټماټر دی په دا کې غوند
دا مزکه اوس آباد شوی دی کله اپریشن اول آباد دی
دا خو اول آباد وے خو آپریشن آباد لقب آپریشن دوران کے بتی وے دغا سے او مونگ چراغ للی او ٹیکٹر رہتا پگاڑے کڑلے او تخمنا راک لل غنم و تخمنا دل دال یہ راک لل او چ دعوا کرے
سمر پیداوار کی دے زینا
او پیداوار خو پاتا لگے گی اور رستے چ سمر پیداوار وے اخو اس پاتا نہ لگے گی
اپریشن نہ مخت تاوی چ دان از مکه آباد او ټماټر دی پیکا
ها مخ کې ډیر آباد دی دا خو دا سټا ټماټر به وچ مونږ به دی نه دا غنیم هم زکه مې کار علی او کام مې کار علی او د درې لا کې ټماټر مې به ناستل دا سټ ټرکونه غات سپیر هم زړنی نه خالی بس سپیر ته ټرکونه تلل بنو ته
د درې لک روپے به تا پې کولې دا به څورې از مکه چې تا ټماټر کړلی وو
دا با جی دو پینځه کرناله سیبوی
پینځه کرنلونه به تا درې لک روپے وباسل دی کال
د کال نه د ګرمۍ موسم
ګرمۍ موسم دا زمکه چې اوس آبادکاری روانه ده په علاقې چې به تاسو سره حکومت په دې چې مرسته څومره کړې ده لکه کدار ته وایي
اوس دا گرین هاوس دا چې کوم دا دا حکومت را ته جوړ کړلو او د ته تخمونه ټماټر تخم یې را کړلو حکومت جی دا دا غنم و برای را کړلې په ارشن ختی باندې وایو برای غنم چې چا سوم رمزکا و همزکی په هم غا باندې ورکول دالې ورکړلو
خلک په مکمل تور دلته واپس سوی دي
جی مکمل راغلل
نور څوره په کار دی
په کار دی دا دا چې زونه چې کوم دی دا په کار دی او نور چې سوم را تخمنه راځي او دا مسم سره او دوايي په کار دی دا وخدا دې دې پر لکه وخه ډیر ده دې دې پر دوايي په کار دي او دا څه کارونه او چیزونه خو ډیر چیزونه په کار دي
دا پولټری فارم وینو چرګان ساتي
دې کې چرګان ساتي جی
څومره چرګان دې ساتلې دي
او سو حکومت 2500 راته چولې وي دې کې امداد را سره وکړو پورا پورا امداد را سره وکړو ما خپل درې زره ورته چول اوس یخنی ډیر ده دې غن الله کی اوسه پای باندې لګیا
نو سرګانو چې ما اسراف را وته درته
جی وته لا او یا خو پته لګی نه حساب به اکړای نه دا خو بشي
نور خلکو ته بچ داس ویل غواړي چې آیا په داسې کاروبار باندې لاس پوری کی
جی وای بار بار دا خبره کوچه دیغه دا پته ولاګیږي د ټماټر دا غواړي دا
لکه ته څه فکر لرې چې دا تاسو اقتصادي لیول څومره راپورته کی
جی دا خو سیزن دا چې ټماټر ګران وی نو آمدن یې ډیر دی چې ټماټر تاو کاوی خو آمدن به کم وي.
ډیو راډیو د لارې تا تمامه دنیا اوري اتا په ژبه باندې ډیر خلک پوهیږي.
جی
تیر شوي وختونو کښې د شنې خوړې نوم ډیر بد راغلی و.
جی
داسې و
وی با خو مونږ ته
دلته اوس له دې ځای نه تاسو دنیا ته یا د نورو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې د اپریشن وروسته اوس په دې ځای کښې ژوند څنګه ده؟
ډیر ښه ده. شنې خوړې غا ده لکه بو پوره امن ده. امن امنات ده.
ډیره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیوه راډیو او ټي وي سره خبرې وکړې. مهرباني.
ګران اوریدونکو تاسو د عدنان بیتنی چې کوم د شمالي وزیرستان یو کس سره یو زمیندار سره یې خبرې اترې کولې. حکومت هغوی ته هغه خبره کوله چې حکومت ورته سره ورکړې وه او تخمونه یې ورته ورکړي وو، بیا ګرین هاوس ورته جوړ کړی و، دغسې چرګانو فارم پولټري فارم جوړولو کې هم ورسره مرستې کړې وې. د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره هم د دې سره تړلې ده. قبایلي سیمو کې د وزیر اعظم کم چې مشر ټاکلی و، سرتاج عزیز د بارنو چارو صلاحکار دی، هغه قبایلي سیمو سفر کړی و او وایي چې ټول قبایلي سیمې اصلاحات غواړي، اف سی آر ختمول غواړي او پښتونخوا سره شاملېدل غواړي. خو جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دریس را مخې ته شو او هغې وویل چې په قبایلي سیمو کې دی په دې حق لباندې ریفرنډم وشي. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان په اسلام آباد کې یوه غونډه کړې ده. د دغې غونډې تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین راکوي.
اسلام آباد پریس کلب کې د ګل پروز د ګوند د پارلمان د غړو او د فاټا څخه تعلق لرونکو سینیټرانو سره د یو ګډ خبري کانفرنس په محل د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وینا وه. که د قبایلي سیمو جغرافیایي جوړښت ته وکتل شي نو د برنه دا د ډیورنډ په کرخه پرته ده او ښي اړخ ته د خیبر پښتونخوا ایالت سره تړلې ده او ګس اړخ ته د بلوچستان د پښتون علاقې سره پی وسته. او ګو په قبایلي سیمو کې مثبت یا منفي کم هم عمل کیږي نو د هغې اغیزه به نیخ په نیغه په افغانستان، خیبر پختونخوا او د بلوچستان په پختون بیل پریوزی.
تو هم اس سے لاغرض نہیں رہ سکتے. هم چاہتے ہیں، هم ریکویسٹ کرتے ہیں پاورز دوز بھی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل سر آنکھوں پہ آپ اصلاحات کریں بٹ ود دی کنسنٹ اینڈ دی اپروول آف دی پیپل آف پاٹا.
هغه وایي موږ په فاټا کې د یو عمل نه هم ناغرضه نشو پاتې کېدی او غواړو چې دغلته اصلاحات دی د هغه ځای د اولس په مرزی او خوښه وشي. ښاغلي محمود خان اچکزی په خپل خبري کانفرنس کې هغه طریقې کار په ګوته نه کړو د کوم لاندې چې هغه د قبایلي سیمو د اولس د خوښې مطابق اصلاحات راوستل غواړي، خو زیاته کړه چې په دې حق له به د روانې میاشتې په یو دیرشمه نیټه یوه جرګه یا کانفرنس کېږي کوم کې به چې د فاټا اولس او نمائندگان گڈن کوی.
یعنی اس غلط انداز میں خیر کا کام منفی انداز میں کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ انتہائی دکھ کی بات. یعنی کوئی نہیں کہتا فاٹا کا کوئی فرد کا فاٹا کا کوئی رہنے والا نہیں کہتا کہ ایف سی آر ختم نہ ہو. فاٹا کا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ نہیں کہتا کہ وہاں جمہوری اصلاحات نہ ہوں. فاٹا کا کوئی وہ نہیں کہتا کہ وہاں 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں نہ ہوں.
هغه وایي په غلط انداز کې د یو خیر کار په منفي ډول کول او خلکو ته ستغې سپورې ویل د خفګان خبره ده. د فاټا یو فرد هم نه وایي چې دغلته د اف سی آر قانون دی ختم نشي یا دغلته جمهوري اصلاحات دی ونه شي یا جدید کالجونه او یونیورسټیانې دی پرا نه نستل شي، خو خبره دا ده چې اوس هلته اصلاحات کیږي نو په ګنټو کې دننه یو څو بیوروکریټ د دغه ځای دوره کوي او بیا د اصلاحاتو یو کتاب جوړوي. داسې نه دي کېدل په کار. د فاټا اولس ته به دا احساس ورکول وي چې دغه سیمه ستاسو ده او ستاسو په خوښه به فیصلې کیږي. ښکاره دي وي چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو دپاره ټاکلې کمیټې خپل اصلاحاتي رپورټ کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو یا هغې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو یا په خپل حال کې د ساتلو وړاندیزونه کړي او تمه ده چې مرکزي کابینه به په راتلونکي غونډه کې د کمیټې دغه اصلاحاتي وړاندیزونه منظور کړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
نن په خیبر پختونخوا کې او په ټوله پښتنه سیمه کې د امن د پاره باچا خان ایجوکیشن ټرست او عوامي نېشنل پارټي یو امن لاریون راوستي وو. د عوامي نېشنل پارټي میا افتخار حسین وایي د باچا خان په فلسفه باندې د عمل کولو سره په سیمه کې امن راتلی شي. تفصیل راکئ په یو ویډیو رپورټ کې مدثر شاه.
گران اوریدن کدل تک عوامی نیشنل گنا و باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ پہ شریک بندے یو امن لاریون راجوڑ کڑے دے رازئی چ دا باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر خادم حسین سرا پدی اکلا بنی خبر کڑ چ دے امن لاریون بنیادی مقصد سدے
مونږ داسې وکړې شو چې د دې ریاست او د سیمې نور ریاستونو ته دا خبر واضح کړې شو چې په مینا او د اقتصادي ترقۍ د پاره خپل میدان مخ ته بوزي.
کتون کو دا وخت مونږ سره دا عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین صاحب موجود دی. راځي چې دې سره خبرې وکړو.
او نن د خدای په فضل سره خلکو ته دا احساس شوی دی، خاص کر زموږ ریجن کې چې اوس کم چینجز را روان دي ریپرډلی، لکه روس چې کم دی نو هغه د پاکستان او د چین سره چې کم میټینګ وکړو نو هغه یو چې مونږ د افغانستان روغه کوو خو افغانستان پکې نو، نو دا داسې یو خبره ده چې دا نور مشکل پیدا کوي، عدم اعتماد پیدا کوي. مونږ وایو چې د افغانستان او د پاکستان اعتماد په خپلو کې وي نو امن به وي، چې دې اعتماد نه نو امن بني. نو مونږ دا یاداش ورکو چې پاکستان او افغانستان اندرونی او خارجه پالیسۍ د ملک په مفادو کې جوړې کی او د دې د غټو طاقتونو لپاره پالیسۍ نه جوړې بلکې د خپل ریجن او د امن لپاره جوړ کی. ګینی 15 دیش کال مونږ وینه تویشو او د سلويختو کال دا غینه زیاته چې کم نه دی وینې امکان.
قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ سره د عوامي نېشنل ګوند یو فعال او د مرکزی اسمبلی پخوانی غړی جمیله بیبي موجوده ده. راځي چې د سره خبرو. سوای تاسو دلته کې نه پم روان دي مطمئنې
دا سیده جی چې دا واقعیت چې کیږي کنه کدا کم هم شو خود دې جړې چې رشتہ دې جړې په پالیسو کې دي نو پالیسې چې تر سو نه بدلې مکمل د خو بد او د داعش او د طالبانو نو دا خود 15 کال مونږ دې خبرو خوړو اوس دا نوې گیم چې روان دي نو دې په نتیجه کې راتلون کې سلويخ کال مونږ زمونږ ژوندونه به تباشي. نو ښکاره خو اوس فی الحال ماته رڼا نخ کاری خو تر سو چې دا مونږ پښتانه په دې خبره پوی نه دي بابا د امن په فلسفه باندې پوی نه دي نو څوک د دنیا ک روس راشي ک چین راشي ک امریکا مونږ نه شي بچ کولې. مونږ ته بنیادی تور باندې د باچا خان د امن د فلسفه ضرورت دی چې مونږ د دې تیرو نزان رو بس.
ډیره مننه جمیله بیبي. لکه څنګه چې تاسو قتل دا لاریون د پیښور پرېس کلب نه شروع شو او دلته کې په گورنر هاوس باندې ختم شو او دای وای چې دغه شان لاریون نه بدای نور هم جوړی ترسو په پوره سیمه کې امن راشي. د خپل همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ټي وی پیښور.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه په ویب پاڼه باندې نیخ پنیغه اوریدل شي. دغه شان تاسو په فیسبوک باندې د ډیوا رادیو چې څومره ویډیوګانې دي دا تاسو نیخ پنیغه په فیسبوک باندې کتلی هم شو، نه یوازې کتلی شیخ خپل رائے په هم د ډیوا رادیو د ډیوا رادیو نور اوریدونکو سره او کتونکو سره شریکول هم شي. اوس پر شو بل اړخته چې د پاکستان د زمک له حاصل ټول غټه صوبه او چرته چې د ډېر مدیر هسه کډکیچ روان دي. د پاکستان امنیتی ادارې وای چې دوی د بیلتون خوخو یا د ورانکارو په خلاف دغلت کې عملیات کوي. خود دې سره سره امنیت یو اړخته بل خو د خلکو سره بنیادی ضرورتونو هم مسله ده. د ډیوا رادیو خبريال حمید سمسور رپورت راکوي او وای چې په گواتر او قوشو علاقو کې د سکلو اوبو کمی راغلی دی. نور تفصیل یې د حمید سمسور په دې ویډیو رپورت کې اورو.
که څه هم د بلوچستان په شمالي او په ختیځه سیمه کې بارانونه او واورې پیل شوي دي خو د بلوچستان سویلي سیمه اوس هم د وچکالۍ سره مخامخ ده. د سیپک مرکزی ښار گوادر ته د اوبو د ورکولو یوازنۍ ذریعه د اوبو اکړه زیرمه بند وو خو له تیرو یو څو میاشتو څخه دا وچ شوی دی. د گوادر سره سره په جونی، پسنی، پیشگان او په نور یو شمیر سیمو کې خلک د چښلو اوبه نه لري. د پیشگان اوسیدونکو بابا آدم یہی
ڈیم خشک ہو گیا. ابھی صورت حال اس طرح ہے کہ روزانہ 80,000 گیلن پانی ٹینکروں کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے جو کہ شہر کی ضرورت کے مطابق بہت کم ہے.
سیدھے اوبو زیر موچس والا اس وز اداد سے ہر روز 80,000 گیلن اوبو و شرط در ٹینکران پر ذریعہ باندھی اور کور کجی سیدھے شرط ضرورت دہ ڈیر کمی دی گوادر شار تر یو نیم لک زیات نفوس لري. دغه اوبه د ایران او سرحدي پولې ته جوخت د ضلع کیچ د میرانی د اوبو له زیرمو څخه راوړل کېږي چې یوه ټینکۍ له 10,000 څخه 72,000 روپۍ پورې وي. د گوادر شار چارواکو وویل چې دا وخت گوادر شار 25,000 ګیلونو اوبو ته هر ورځ اړتیا لري. د گوادر خپلې اوبه تروي دي. همله دغه کبله خلک د باران اوبه د څښلو لپاره کاروي. ځایي خبریال بیرام بلوچ وایي چاته د فاسد 2000 کال کې صوبایي حکومت په گوادر جیونی او پسنی کې د څلورو داسې د پلانټ لګولو منځوري ورکړه چې د سمندر اوبه د چشلو جوګه کې د دې لپاره حکومت یو عرب 10 کروڑ روپی ځانګړي کړی وي.
ڈیسیلینیشن پلانٹ گزشتہ 5 سال سے زائد تیار کیا گیا ہے. پلانٹ مکمل طور پر ناکام ہے.
دغه پلانٹ لتیرو 500 کلو زخه لگی دلی دی دا په بش پړه توګه ناکام دی. د شلک ګیلونو صلاحیت درلودي و بلوچستان ډیولپمنٹ اتارټی ته د دې ټیک اور کړی ولا اغه د ټولو پلانټونو لپاره مشینری اخستی ده خو پر هغه باندې کار نه دی بشپړ سوی. په 2014 کې حکومت د گوادر شار لپاره د اوبو د سپاکولو یو پلانټ په بیړنیز توګه باندې فعال کړ. جنریټر یې هم ورواخستی، برېښنا یې هم ورکړله. خدا یوازې له 3 لک څخه تر 4 لک پورې ګیلانه اوبه سپاکولی شي. نیب هم د دې نوټس اخستی و چې ټیکدار خپل کار ولې پر خپل ټاکل شوي وخت باندې نه بشپړه کوي. خو د هغه هم تر اوس مهاله پورې هیڅ ډول نتیجه مخته نه ده راغلې. د گوادر د پبلک هیلت انجینیرینګ ایس ډی او نثار احمد بیا وویل چې د گوادر د شلو د اوبو د اړتیا د پوره کولو لپاره د اوبو پر شادي کور ډیم باندې کار بشپړه شوی دی. پر سوار ډیم باندې هم کار روان دی. پاکستانی چارواکی وایي چې گوادر د 21مې پیړۍ یو نوی او مهم بندر دی. چین او پاکستان د 64 اربو ډالرو په لګښت باندې د چین کاشغر ښار له گوادر سره د نښلولو لپاره پر پروژه باندې هم کار روان دی. خو د گوادر ځایي خلک تر اوس مهاله پورې د سمندر پر غاړه باندې د چشلو د اوبو لپاره په منډه دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوس به تاسو ته حال وړاندې کو د امریکا د نوي انتظامی په حواله سره. د ډونلډ ټرمپ د کابینې د غړو تصدیق عمل روان دی. اوس پورې 2 کسان ټاکلې شوي دي. د ډونلډ ټرمپ په کابینه کې د سینیټ لخوا هغه ته منظوري ورکړی شوې ده. د نورو کسانو چې څوک څوک به په کابینه کې د نوي صدر لخوا د ډونلډ ټرمپ لخوا چې کم کسان نومول نامزد کړی شوي دي، نو د هغوی د تصدیق عمل لا روان دی. د دغه عمل په حواله سره د چاچا تصدیق اورونه په سینیټ کې روانه ده. د غټول تفصیل به د وایس اف امریکا په ویډیو رپورت کې ارباب محمود علی تاسو وړاندې کړي.
د ریپبلیکن سینیټر سوزن کالنز د رایو شمار خي دا وای اته نوی په حق کې او یو په مخالفت کې راغلی ده، نو ځکه ټاکنه یې منظور شوه. د ډونلډ ټرمپ لخوا د صدارت سوګند پورته کولو 100 ساعت وروسته سینیټ په اکثریت سره د پینټاګان او د کورنی امنیت د مشرۍ لپاره د ده د ټاکل شوي کسانو منظوري ورکړه. اوس د ریپبلیکن زیاتره غړي د ایکزن موبل د مشر ریکس ټیلرسن په اشاره جمع شوي دي. د روس د صدر ولادیمیر پوتن سره د ده د نږدې تعلقاتو په وجه ځینې غړي په مخمسه کې پراته دي. اے بی سی دیس ویک سره د خبرو په وخت سینیټر جان میکین ویلی د صدر د ټاکل شوي تن په حق کې فیصله کېدلی شي. دا ټاکنه یې ډیره اسانه نه ده، خو زه دا یقین هم لرم چې کله شک وي نو د دې فائده راتلونکي صدر ته رسي. د ټیلرسن لاره کې لومړی خند د بارنو چارو لپاره د سینیټ د کمیټې ووټ دی. امکان دی دا ووټ نن وشي. په عین حال د ریپبلیکن اکثریتي سینیټ به نن د سی آی اے د مشرۍ لپاره د کاندید مایک پومپیو منظوره ورکول پوره کوشش کوي. د جمعې په ورځ په ووټ نه ترلاسه کولو باندې د ټرمپ وایټ هاوس خفګان ښودلی وو. Senate Democrats are stalling the nomination. White House ترجمان شین سپایسر وای سینیټ کې د ډیموکراتس غړي د مایک پومپیو نامزدګي ځنډولو لوجه کمی امنیت سره سیاست کوي. دا
تاسو ته دا لیکل پکار دي او په دې کار پکار دي. صدر ڈونلڈ ٹرمپ وای مونږ به دا ټول د دې نو باسو، خو ځینې کسان به د نورو نه زیات وخت اخلي. د ریپبلیکن غړي وای د ٹرمپ په مقابله کې وایټ هاوس ته د راغلو صدرانو به د ډېرو نومول شوي کسانو منظوري شوې وه. جان میکن وای ما ته یاد دي چې 2009 کال د جنوري په میاشت کې د صدر د سوګن په لومړۍ ورځ سینټ د کابینې د نومول شوي وو کسانو منظوري ورکړې وه. د دوو نه د وو کسانو مونږ ولې د صدر د قومي امنیت لپاره د کسانو منظوري نه ورکو؟ دا وخت د دې ډېر ضرورت دی. د ډیموکراتیک پارټي سینیټر رون وایډن وای خبره دا ده چې سینټ به خپلې ذمہواری پوره کوي او سار به کوي یا دا به بے اختیار وي. د ډیموکراتیک پارټي غړي وای د ټرمپ نومول شوي کسان خپلو مالی اساسو خودلو او د اخلاقیاتو د بیا کتنې په معاملې کې د سستۍ نه کار اخلي. د ډیموکراتیک پارټي سینیټر چک شومر وای د کابینې لپاره د نومول شوي اوسني کسانو ډیره کره کتنه پکار ده. د صدر کابینه دارپتیانو او بینکرانو ډکه ده. د دوی د شخصي ګټو لانجې او د اخلاقو معاملات د دوی د چوکۍ سره پر ضد دي. د ماحولیاتو د تحفظ، د توانایي، صحت او د مالیې د ادارو لپاره د نومول شوي کسانو د منظورۍ په حق له د اختلافي رایو لانجه لا پاتې ده.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ د کابینې په حق له دغه رپورټ ورېد. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د شام په حق له روس ایران او ترکی په مرسته باندې یو کانفرنس یا غونډه راغونډه کړې شوې ده چې دا غونډه قزاقستان استانا کې کیږي. دغه غونډه کې به خبرې اترې کیږي چې څنګه په شام کې کلاری راوستل شي. د شام په معاملات د مذاکرات وړاندې مخالف وسلوالو ویاند یحیی ال اریدی ویلي د دسمبر په 13 نیټه شوې ډزبندۍ سرغړونې او درول د دوی لپاره د ټولو مهم کار دی. په دې حقله د وایس آف امریکا یو رپورټ کې نو تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د شام په معاملې د مذاکرات وړاندې مخالف وسلواله ویان یحیا الاریدی ویل د دسمبر پر 13 نیټه شوې ډزبندې سرغړونې او درول به د دوی لپاره ټول مهم کار وي. دا کار به کول وی چې سیاسي پروسه به د سر اسانېږي. پرون چې دا خبرې کېدلې نو په انټرنیټ یو ویډیو هم خپره شوې وه چې پکې د شام د یاغیانو په ولکه کې دوه خارونو باندې د هوایي جازونو بمباري خودل شوې. د شام حکومتي نمائنده بشار الجعفری وای دمشق په هر څه خبرو ته تیار دی. د روس نمائنده ویل د تیر شپږو کالونو روانې دی لانجې اسان حل نشته، خو د پرونی مذاکراتو په اړه خوشبینی ښودلې. د روسي سفارت ویان الکساندر موسینکو وای مونږ ټول په دې پوخ عزم دلته راغلی یو چې خپل منځ اختلافات به ختمو او ټول تکل مو د دې مسلې هواري پسې دی. په خبرو کې د امریکا نمائندګي هغه سفیر کوي د چا نامزدګي چې اوباما انتظامی په وخت کې شوي د ده په ځای لابل کس نه ټاکل شوي. ښاغلی اریدی وای د شام مخالف وسلوالو پلاوی په دې باندې هیڅ کار نشته.
Whoever he represents, whether the Obama the regime or the Trump regime, we don't mind that.
خود اوباما انتظامی کس وی او خود ټرمپ زمونږ د سرکار نشته، خود شام د لانجه هواره غواړو او کم اس کم مونږ دی ته تیار یو. د شام بشار الاسد انتظامی ویان هلی سرګندی کړی چې د امریکا نوی حکومت نه د امداد توقع لري. دی وای هلی لري چې ټرمپ انتظامی به د مسلې هواری لپاره مذاکرات باندې باور ولري. د شام خانه جنگي د لاسه بې کوره کسان هم د خبرو نه هیله مند دي چې دا به د مسلې هواره ولري او دوی بخپل کورونه ته واپس تنیدو جوګه شي.
ان شاء الله نتامل.
علي احمد یو کډوال دی او وای هیله لري چې شام او ټول عرب خبره باندې به ثبات زی عمومي، ځکه چې دوی د کډوالۍ او د سره تړلي نور حالاتونه تنگ راغلي. خو بیا نور کډوال لکه واحد الاقری په سیاسي پروسه ادبار نه لري. دیوای د استانه مذاکرات د تیر خبرو اترو نه بدل نه دی دا خالی شو شاده او دلته تپ شامی ولست رسی د بدقسمتۍ نه هر سړی زمو په سر خپل بازار ګرم کړي کوروستي او کویران یا ترکی دا ټول مونږ کې کار لري او په یو بل مو ویشي د شام د خان جنگې نه تر اوسه سلور لکه پورې کسان وجل شوی او د شام د کل آبادی نیمه بیکوره ده
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوه
تاسو بوزو افغانستان ته چرته چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر پیر سید احمد ګیلانی نن په حق رسیدلی دی د پیر سید احمد ګیلانی په حق ویل کیږي چې هغه د افغان طالبانو سره د امن خبرو اترو په لار کې ډیر مهمه رول لوبولو او د هغه د مرګ سره به وس د طالبانو سره خبرو اترو باندې هم ډیر اثر پریوزي د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان په دې باندې ویډیو رپورټ تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو
د سولې علي شورا وای چې د دې شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه به په دې شورا تاثیر ولري او د هغو نویو تازه تماسونو چې د پیر سید احمد ګیلانی په مټ له طالبان سره په دې ورستیو کې نیول شوی او یو څناڅه ټکنی شي پیر سید احمد ګیلانی چې د سولې د علي شورا رئیس او تیر شپه په کابل کې په وروختون کې ومړ د سولې د علي شورا غړي وای د دې شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د طالبان سره تماسونه نیولیو او تمه کېده چې ژر به رسمي مذاکرات پیل شي
پیر صاحب په دواړو طرفونو په افغانستان په ملت حکومت او همدارنګ په طالبانو کې ښه نفوذ او ښه تاثیر او ښه روابط درلودل او تر ډیره بریده پورې نیکې اړیکې پیل شوې وې او نږدې دا و چې نور له طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل شي نو د دې پر حالت سره خو دا کار پیل کړی دی د سولې عالي شورا به دا کوشش وکړي چې همدغه لړۍ ته دوام ورکړي
د حالاتو څیړونکو وایي چې پیر سید احمد ګیلانی د جګړې خکېلو ټولو خواوته یو منځلاریو او نو موړې وټونی د چي د اوسنی حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ همسوله وکړي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
علاقه مند ډیر زیاته وشي د سولې کامیاب شي د پروسه سره ورسېږي خو د خپل کوشش وکړه د به وخت پوره
بل خواته ځینې سیاستوال بیا وایي چې پیر سید احمد ګیلانی د جهاد په کلونو او راورسته د سولې لپاره کار کړی او په وینای د مجاهدینو په کورنۍ جګړو کې ښکیل نه وو
د سیسوک وچې د افغانستان د داخلي جنگونو په هغه اوج کې د هیڅ وخت د جنگ خواته تمایل نه دی ښودلی او د شوار دائم سولې او د سولې شورا مشرتوب د تا ډیر مناسب ځای وو او په داسې وخت کې د نشتون داستر ازایاد
پیر سید احمد ګیلانی په 50 کلنۍ کې عمر هغه یو له جهادي مشرانو او د مجاهدینو د ملي محاذ مشري هم کوله د پیر سید احمد ګیلانی جنازه به سبا پارک ادا شي او د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې به خاورته وسپارل شي رحیم ګل ساروان کابل د سولې علي شورا وایي چې
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی رادیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وکیا او کم خلک چې ډیشن ټینا لري د وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا خبرونه نیخ په نیغه په خپل ټی وی انو باندې کتل هم شي او کم خلک چې انټرنیټ لري نو د ټی وی رادیو فیسبوک پانی تلاړ شي پانی تلاړ شي او هلته کې نیخ په نیغه دا خبرونه کتل هم شي ټی وی رادیو په فیسبوک پانه باندې څومره ویډیوګانې چې زمونږ دی د ډیور ریډیو تاسو هغه کتلې هم شو پاغه باندې خپل رائے هم د ډیور ریډیو سره او د ډیور ریډیو نورو اوریدونکو کتونکو سره شریکولې شي اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځو چې د پښتونخوا د پښتنو مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اتلس کاله پس نږدې اتلس کاله پس کېدونکې سرشمیرنې کېږي او دې ځله یو وار بیا حکومت غواړي مرکزي حکومت غواړي چې د پښتنو شمیر کم ثابت کړي او د دوی منصوبه ده چې په پنجاب کې څومره سرشمیرنه وشي نو د دې شمار به بیا معلومات جمع کول شمار به بیا په لاهور کې کیږي خو چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کم سرشمیرنې معلومات را جمع شي نو دا به په اسلام آباد کې کیږي د دغې نه دوی دغه اندېښنه څرګنده کړې ده تفصیل یې د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله راکبي
د خیبر پختونخوا کام پرست ګوندونو په هغه راپورونو اندېښنې څرګنده کړې دي چې ګنې په را روانه سرشمیرنه کې به د قبایلو او د پختونخوا د خلکو سرونه او کورونه په اسلام آباد کې شمیرل شي د قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر شیرپا وایي دغه راپورونه یې روان کې پدې دي چې واری بیا پښتانه کم اوښودل شي دی وایي
هغه د مردم شمارې په حوالے سره زمونږ کنسرنس را پیدا شوي دي خاص کر فاټا کې او زمونږ صوبې کې داغه کم پاپولیشن کاونټ چره هغه دوی وایي چې دا به اسلام آباد کې کیږي داغه دیز نو دوی فارم اخلي اسلام آباد کې به دا پاپولیشن کاونټ کوي پنجاب کې دوی لاهور کې کوي لګیا دي سندھ کې کراچۍ کې کوي لګیا دي صرف زمونږ صوبې او د فاټا لپاره دوی دا دغه کړی چې دا په اسلام آباد کې به کیږي دا زمونږ صوبې سره آسینه چې دې کې زیاتې وشي یو خو دا پروسس ټرانسپیرنٹ پکار دی او دې کې پکار چې ټولې صوبې آن بورډ واغیستلې شي او د ټولو مخامخ وشي زمونږ دا تمه ده چې زمونږ د صوبې آبادی به زیاتېږي د بل چا به کمیږي نو آسینه چې هغه کې مونږ سره زیاتې وشي
د سرشمیرنې عمل د سټیټسټکس یا د شمیرو د محکمې د سوري لاندې په وفاقي سطح کېږي خو مصرف بې صوبې اوچتوي او سکندر شیرپا وایي چې دوی د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو او وفاقي حکومت سره په دغه مسله تماس نیولو ته تیار دی
دینه محکم دا سنسس چې نو شوي دغه ډیلې کې دوه یو وجه دا وا چې یو نیم صوبې دغه رقم شو هغه د وچنه اگر مخکی فردر نو تلی پدې کې به موږ خبر کو فیل ګورنمنٹ سره دا خبر به ریس کو مردم شماره لپاره پیسې چې دی هغه صوبې ورکړي نو په کار شي بیا خو صوبې ټول آن بورډ واغیستلی شي او موږ پدې کې نور پاتو سره به تکو او دی لبه یو تاغه جوړو دا یوې پټه مسله نه ده ټول صوبې مسله ده ټول پښتونو مسله
د پاکستان په تیرو سرشمیرنو کې د پښتونخوا قبایلی سیمې او بلوچستان صوبې خلکو دوامدار ګیلې کړې دي چې د دوی د کم شمیرلو او دغه شان بیا په کامی وسیلو روزګارونو نوکرو او ورته په کامی پنګو کې بیا کم حصے ملو شوې دي او دوی دا ځل غوښتنه کوي چې سرشمیرنه د رڼا او کرو شي او د آبادې شمیره دې صحیح صحیح اوښودل شي چې په را روانه کې بیا د کامی وسیلو ویش توله او په انصاف پوره وي حمیدالله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر
ډاکټر سید عالم مسعود چې کم د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په منصوبه کې د خیبر پختونخوا د حقونو په حواله سره د بیداری یو تحریک چلی هغه نن په پیښور کې پریس کانفرنس دا ویلی دی چې د پیښور د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صاحب د چین په دوره کې د خیبر پختونخوا چې کومه برخه جوړیدا په سی پیک منصوبه کې هغه بیللې ده دوی د دریم ای پی سی اعلان چې کوم دی هغه هم رد کړی دی دوی وایي ډیر زر به په ټوله صوبه کې او په ملک کې احتجاجونه هم شروع کړي متصر شاه ور سره مرکه کړي
د چین پاکستان اقتصادي راهداري محاز مشرانو په خبر پریس کلب کې د خبري غونډې په وخت ویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د چین د سفر په وخت د صوبې مقدمه په صحیح توګه نه دوړاندې کړي او د صوبې د خلکو چې اقتصادي راهداري کې کمی غوښتنې وي او سملای په ګډه کم قراردادونه منزور کړي و غټول چین کې بایلل او اوس چې وزیر اعلی کمی ادعا کوي چې ګینه د هلته د صوبې لپاره ډیر څه ګټلې دي حقیقت سره هیڅ تعلق نشته ځکه چې د راهداري نه مهمو اجزاو کې وزیر یالا یو هم د صوبے لپاره نه دی غټلې او د راهداري محاز یو مشر ډاکټر سید عالم مسجد دی وراډیو تبای وزیر اعظم نواز شریف چې تیرو دوه ټول ګوندیز کانفرنسونو کې کمی ژمنې کړې وې دا غې ټول نه اوس پشا شوه دی او هڅه کوي چې دریم ټول ګوندیز کانفرنس راوبلی
دا دوی کریډور ختمول غواړي دفن کول غواړي خوره تسپارل غواړي دا دوی دریم آل پارټیز کانفرنس چې راغواړي موږ دې مخالفت کوو د دې مطلب صرف دا دی چې په تیر دوه آل پارټیز کانفرنس کې نواز شریف لیکلی او زبانی ویلو کوي دی هغه شوی نه دي نو دا تاریخ ته قانون ته اخلاقیاتو ته مجرم دی دوی هغه د جرم نه خلاصول غواړي په خپل چې هر څه لب جب کړی دی هغه پټول غواړي کریډور خاور تسپال غړی موږ ته د قبول نه ده.
وای په دې طریقه نه یوازې وزیر اعظم نواز شریف بلکې وزیر اعلی پرویز خټک او نور هغه ګوندونه چې راهداري کې باید صوبې حق غوښتو ځان د پاره جواز پیدا کول غواړي، ځکه چې څوک هم نشي ثابتولی چې د چین دورې کې خیبر پښتونخوا څه ګټلې دي. او وای د راهداري معاذ فعالین به ټولو سیاسي ګوندونو کاغه سملو کې دننه دي او که بهر سره رابطې کوي، او دغه شان مدني ټولنې کاروباري خلک او مذهبي مشران به اعتماد کې اخلي تر څو ولسی پاسون پیل کی. او د ډاکټر سید عالم نمو چې پښتنه وکړه اوس به دای د احتجاج لا عمل څنګه وي؟ نو غوای
د احتجاج لا عمل بدایږي چې مونږ شروع کوو د پیښور نه، ان شاء الله تعالی پیښور مونږ په اته زونونو کې تقسیم کړي دي. په غو زون کې د اغزې چې څومره ولسی مشران، سیاسي مشران، جماعتونه، دکاندار، په غو کې مونږ لوډ سپیکر هم ګرځو، د جماعت نه اعلان کیږي، یلته جلوس کیږي، بیا جلسه کیږي، بیا جلوس وځي، پمفلیٹ بھائی، پوسٹر بھائی، دانا منا ٹوٹ پہ خبر کیوں کو چھ پدوا ہفتوں کی دن نن پہ خبر پوکو روچتی کو او دیتا جوگا کو چې هغه د اسمبلی مخامخ یو مضبوطه درنه ورکړي.
او وايي د دې احتجاج په وخت په ثابت شي چې کم ګوندونه د صوبې د خلکو د حق لپاره غږ پورته کوي او احتجاج کې برخه اخلي، او کم ګوندونه سترګې پټي او اقتصادي راهداري د تل لپاره دفن کول غواړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
گرن اوریدونکو کتونکو ویلے کی گی چی پخوا زمانہ کی با خلق پا غارونو کی اسے دل خوچی رو رو سنگا شعور او علم زیادتی دو نو خلقو خارونا او کلی آباد اول شروع کرا پا کورونو کی دا اسے دلو چل استکو. خو پا دی یوشتما صدی کی هم پا پاکستان کی زنی زیونا دیسی دی، خصوصاً اسلام آباد سرخار چی کم دے دا حغا سرا پا خوا کی حسن عبدال کی وس هم دیر خلق پا غارونو کی اسی گیا او یو علاقہ آباد دا حل تکی دا دغا غارونو. په دغه غارونو کې اوسیدونکي د 50 کالو مسکینه جهان هم دا چې د واده نه پس د دوو بچو سره دلته کې راغلی و او وسو ملته کې ژوند کوي، خو وايي چې ژوند د مشکلاتو سره مخ دی. ویډیو ریپورت به پتا ستار با محمود علی وړاندې کوي.
کال 1950 کې مسکینه جهان هم د نورو خلکو سره د خجون پارمن خپل کلی پرې خودلې وو. د خلکو ویناوا چې په غارونو کې ژوند ښه دی. په مقامي توګه د غارونو ته بورا ویلې کیږي. دا وړې ودانۍ ډېر په ارزانه بیه جوړیږي او په ژمي کې د شپې ګرمې او اوړي کې د غرمې یخې وي. دا کورونه قدرتي جوړ نه وي او ډېر په مشقت جوړیږي. حسن عبدال ته د کډه کولو 100 کاله پس د دې خاوند مړ شو. د کور د دریو روپو د کرایې پوره کولو لپاره دا په روزګار کولو مجبوره شوله. په لومړو ورځو کې به یې د خلکو په کورونو کې کپڑے وینځلې او بیا یې د دایتوب لپاره په مقامی هسپتال کې تربیت ترلاسه کړو. جهان ځان خوشکسمت بلی. دا وایي د لسګونو کالو د خوارۍ روسو دا نه یوازې خپل کور لري، د زوی لپاره یې دوه پخې کمرې هم جوړې کړې دي. زوی یې د خپلې ښځې او څلورو بچو سره د دې سره پاتې کیږي.
ساری خدای کار کې
زتر دریو کالو پوری دیوی کرای پا غار کی اوسیدم او د میاشتی بمی دری روپی کرای ورکولا. ما پس طریقه خپل کور جوړ کو. د خاورو کنستلو د پاره می دویتا د یو گز د کدای د پاره شپږ روپی ورکولی. په دې خارونو کې بمی دیوا د رڼا د پاره بلولا.
جهان پلک لوس نه پوهیږي. خود دین نسیان په دې ارمان سکول تزي چې یو ورځ به دوی دومره پیسې وکټي او د دې قابل بشي چې د غارونو بوزي او بنیادی سہولتونه لرونکو زینو کې د نور خلکو سره به وسیدل شروع کی. غار کنستون کې محمد رمضان وای حسن عبدالتا د ورتلو مخ کې نه نکونه یې هم د وړاند نه په هزار ځله کې په غارونو کې پاتې کېدل.
بورا جنگل لگنه دي.
بورا د اوسیدو لپاره ډیر شوی. دلته نه د ایر کنډیشن ضرورت وی او نه د هیټر.
که هر څه د غارونو ډېرې فائدې وي، خو دې کې اوسیدل د دوی مجبوری ده. د مسکینه بی بیزوی رحمان جی د شلو کالو راه سګل کاری کوي. کم غار کې چې دوی وسی هغه 10 فوټه اوچت، 50 فوټه اوږد او 40 فوټه پلن دی. د پدې بورا کې بجلی او ګیس لګولې دي. د اوبو پایپونه یې هم پکې غځولې دي او میز کورسۍ یې هم پکې ایښودلې ده.
زما پلار ما ته ویلي وو چې په دې بورا کې 1000 روپۍ مزدوري راغلې وه. هغه به د مزدورانو لپاره خپلې پیسې بچ کولې. د وخت تیریدو سره موږ د بورا یا سمڅه اوږده کړې ده.
1300 کالونو کې په سوونو خلکو د غارونو سره نږدې غټ غټ کورونه جوړ کړي دي. ځینې خلک چې د مجبورۍ نه په دې غارونو کې اوسي هغوی په دې نوو ودانو غوسه دي. سلیریش کلنه تنویر احمد هم په یو غار کې وسی. دی وای د خلکو غټو کورونو ته چې وګوري نو ځان ته خفه شي.
بچپن شروع هيا اسان کھولی ہے
ز دلته پیدا سویم. زما د ماما تروري بچی او نور رشتہ داران په دې غارونو کې وسی، خو زه چې د نور خلکو غټو کورونو ته وګورم نو ډیر خفه سم. او دغه وخت فکر کوم چې کاشکې موږ هم داسې کورونه درلودلای.
دی وای کله چې د افغان ورته راشي نو د پام اړولو لپاره سندرې اوري، فلمونه ګوري او په سوشل میډیا د ملګرو سره خبرې کوي.
ګران اوریدونکو، تاسو دغه رپورټ ورده چې په سمسو یا په غارونو کې ځینې خلک اوس هم وسی، خو دوی په خپل مرزه یا په خوخه باندې نه وسی، د مجبورې نه وسی، ځکه چې دوی دومره پیسې نه لري چې ځان له کورونه جوړ کړي. خو وایي چې تمه ده د نوې نسل نه چې دا ماشومان سبق ووي نو بیا به نوې کورونه او ځان له پاخه کورونه جوړ کړي، د غارونو نه بروزي. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې په مردان کې عبدالولي خان یونیورسټي استادان د سلور په سلورم ورځ هم احتجاج کړی دی او استادان غوښتنه کوي چې بهر ملکونو ته سکالرشپ باندې چې کم نور ځینو کې کم معیار دی هغه په دغه یونیورسيټي کې مساتل شي. خو استاد شاګردان یا طالب علمان بیا ګیله کوي چې د دوی سبق ډیر متاثر شوی دی. تفصیل یې د مردان نه د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
څو ورځې وړاندې د پوهنتون استادانو په مرکزي ښار پېښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سره د سینټ د غونډې نه هم په احتجاجي توګه بهر راوتلي وو. په عبدالولي خان پوهنتون کې دوی په لاسونو باندې تورې پټې تړلې وې او هم د پوهنتون دننه په احتجاجي توګه یې پرلتونه هم وغځول. په پوهنتون کې طالب علمان وایي چې د هړتال له کبله د هغوی زده کړې ته نقصان رسي او د هغوی قیمتي وخت هم ضایع کیږي. په دې حقله د پوهنتون د صحافت څانګې د څلورم سیمستر طالب علم طارق خان ډیوه ریډیو د خبرو په محل د خپل ستونزو حال سدا سي بیانوي.
کاره خبره ده چې لکه ټیچر کلاس ته نه راځي نو خامہ خبر زمونږ وخت ضایع کیږي. بل دا چې زمونږه سمستر سیستم یعنی سمستر سیستم کې زمونږ هر یو کلاس چې نو هغه ضروری وي. چې بډې کې یو کلاس هم مس کیږي نو زمونږه هغه ټول ټایم ټیبل چې وي نو هغه سره ډیسټرب کیږي. څنګه چې روان دي سترایک نو زمونږ ډپارټمنټ نور چې کوم ډپارټمنټ چې زمونږ مرګري نو هغه ډیر زیات د دینه متاثر شوی دي. بل دا خبره چې زه خپل استم کې پاتې کیږم خو ډیر کسان دا سړي چې هغه
نامعلوم مودے پوری جاری وی. د استادانو د وینا ترمخه هغوی پوهنتون او گورنر خپل دیار لس مطالبه وړاندې کړی دي چې د هغوی بنیادی حق دی او د پوهنتون لتر په هغوی ته نو ورکولي کیږي. دوی غوښتنه کوي چې پوهنتون دی بهر هیوادونو ته د زده کړې لپاره د میرټ په بنیاد خپل پیسلی وکړي. په پوهنتون کې دننه د استادانو نه دي د اوسېدو د هایر ایجوکیشن کمیشن مطابق پیسونه ترلاسه کړي او په سینټ کې دي د هغوی وشتل شوی ملګري هم بحال کړي. په دې حق لپ عبدالولي خان پوهنتون کې د اکیډمیک سټاف ویان ضیاء الله همدرد ډیوه ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د پوهنتون په لری پرتو کیمپونو کې دي هغوی ته الاونسونه هم ورکړي. عبدالولي خان پوهنتون د کال 2009 راسي په مردان ضلعه کې خپل کار سرته رسوي. خو په لرې پرتو علاقو بونیر، چترال، دیر او نوخار ضلعو کې خپل نور کیمپونه هم لري او په خیبر پښتونخوا کې د نوي کول د پاره د زده کړې په میدان کې یو ځانګړی کردار هم لوبوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
د ډیوه ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریده و هم لیده. دغه خبرونه تاسو بیا د ډیوه ریډیو په ویب پاڼه باندې هم لیدای شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایت پته ده. فیسبوک آی ډی دا voadiva، ټویټر آی ډی دا @voadiva. دې سره تاسو نه اجازه غواړم. زه سمینه سند خپل ملګری ارباب محمود علی سره. الله پامان.